د سهار 8 بجې سوي د ازادي رادیو بل خبرونه پیل سو. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د تلیا میزان لسمه د اکتوبر میاشتې دوهمه نیټه. د دې خبرونې زیاته برخه دو اونیزو پروګرامونو ته بیل سوي ده. د چوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت ځینې راپورونه هم خبرو. او ری چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویو کارکوونکو ته شرایط خورا سخت سوي دي. تر هر څه مخکې خبرونه وړاندې کیږي. د راپورونو له مخې روان کال د اروپایي ټولنې په غوړیو هیوادونو کې د هغو افغان ماشومانو او تنکیو ځوانانو شمیر زیات شوی چې بې سرپرسته دي او له غیر قانوني لارو دې ټولنې ته ورغلي. د یورپین ټایمز رسپانې د راپور له مخې یوازې په جون میاشت کې په دې ټولنې کې له 3000 زیات کسان رسمن د پناه اخیستونکو په توګه ثبت شوي، چې دا د مخکنۍ میاشتې پرتله 25% زیاتوالی شي. په دې ډله کې 2915 بې سرپرسته ماشومان او کی ځوانان دي چې له سوریایانو وروسته دویمه لویه ډله یې افغانان دي. د یورپین ټایمز په وینا د دغو افغانانو شمیر 910 ته رسیږي. راپور وایي د روان کال له پیله اروپایي ټولنې ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ لړۍ تیزه سوې چې افغانان یې لویه برخه جوړوي. په جولای میاشت کې هم ټول ټال 1015 افغانانو د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د پناه اخیستو غوښتنلیکونه وړاندې کړي وو. اکثره دغه افغانان په تیره هغوی چې عمرونه له 300 کلونو کم دي په ډیرو خطرناکو لارو د کډوالۍ دغه مزل وهي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا له افغانستان سره د استرالیا د نوې بشري مرستې خبر ورکوي. اوچا پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي، استرالیا د افغانستان د بشري مرستو د بسمنې له صندوق سره د 8 میلیارد استرالیایي ډالرو چې څه باندې 5,115,000 امریکایي ډالره کېږي مرسته کړې ده. اوچا د دې هیواد له دغې مرستې په مننې ویلي چې دغه مرسته به په دې هیواد کې د ژوند ژغورنې پر فعالیتونو لګیږي. وچا استرالیا یو لوی بس په نور کونکي بللې چې په وینا یې د دغه صندوق له پرانستل کېدو راهیسې څو کلونو کې د 9.5 میلیونه استرالیایي ډالرو مرسته کړې ده. د افغاني ستري میاشتې ټولنه وایي چې په زړه سوري دیش نور ماشومان یې د درمنل لپاره د کابل روغتونونو ته ورپیژندلی. د ټولنې پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دغه ماشومان په کابل کې دوه داخلي روغتونونو ته ورپیژندل سوي او درملنې په وړیا توګه کیږي. دا ټولنه وایي چې په تیرو شاوخوا 4 میاشتو کې 1,899 د زړه په سوري اخته ماشومان د درملنې او عملیاتو لپاره د هیواد دننه او کورنیو روغتونونو ته ورپیژندلي او ټول لګښتونه دا ټولنه ورکوي. د پاکستان د امنیتي مطالعاتو او تحقیقاتو خپلواک مرکز وایي د روان کال په 9 میاشتو کې د تروریستي بریدونو په نتیجه کې د دې هیواد له 100 زیات امنیتي پرسونل او ملکی وګړي وژل سوي، چې دا د تیر 2022 کال په نسبت 9% زیاتوالی ښیي. په هغه نوي راپور کې چې د تحقیقاتي مرکز په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې له چاودنو او د سختریزو له حملو یوه ورځ وروسته د شمې پورس پور کړې ویل سوي چې روان کال په تروریستي بریدونو کې مرګ ژوبله زیاته سوي او د ټولې اوښتې مرګ ژوبلې 2% د افغانستان پولې ته څیرمه په دغو دو ایالتونو پورې تړلې دي. د دې مرکز په وینا په دې موده کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 386 غړي وژل سوي چې 110 پوځیان او 208 پولیس دي. د پاکستان د امنیتي مطالعاتو او تحقیقاتو مرکز وایي د تروریستي پیښو په تړاو د روان کال د 9 میاشتو د مرګ ژوبلې شمېرې په تیرو 8 کلونو کې تر ټولو لوړې شمېرې دي. د دې مرکز په وینا د تحریک طالبان پاکستان یا TTP، د اسلامي دولت ډلې داعش، د خراسان څانګې او د بلوڅانو بلتون پالو ډلو په پاکستان کې د تاوتریخوالي د ډیرو پیښو مسؤلیت تخیستای دی. د ترکیه په پلازمینه انقره کې له پرونی ځانمرګ برید وروسته د ترکیه جنگي الوتکو پرون د عراق په شمال کې د کردانو پر مشکوکو اهدافو هوایی حمله وکړې. د ترکیه دفاع وزارت ویلي په هوایی عملیاتو کې د کردانو د کارګر ګوند یا PKK شاوخوا 40 اهداف ویجاړ کړی سوي، چې په هغوی کې سمڅې، پناه ځایونه او ډیپوګانې شامل دي. د دغه وزارت په وینا د کردانو د کارګر ګوند ځینې عملیاتي غړي په دغه حملو کې نابود کړی سوي دي. پرون تر دې مخکې یوه ځانمرګ بریدګر د ترکیې د کورنیو چارو وزارت د خولي دروازې ته څیرمه چاودنه وکړې چې دوه پولیس افسران یې ټپیان کړل. دویم حمله کوونکی د پولیسو په ډزو ووژل سو. PKK ته نږدې یوه آژانس ویلي د دې حملې مسؤلیت د کردانو د کارګر ګوند منلی دی. د اوکراین فوځي چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوبي سیمې خرسون کې د روسیې په وروستیو بریدونو کې لږ تر لږه یو کس وژل سوی او څو تنه ټپیان دي. د خرسون لپاره د پوځي ادارې بیګانه وخته په یو بیان کې دغه راز ویلي چې په بیریسلاو کې د هوا له لارې د رهبري کیدونکو دوو بمونو په نتیجه کې څو ملکي تاسیسات ویجاړ سوي یا ورته زیان اوښتی دی. په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې د کریمیا په ژانکوی سیمه کې گروم دوا دوله میزایل را غورځولی. له دې مخکې روسیه ویلي و چې د هوایي مدافع ځواکونه یې په ختیځو او جنوبي سیمو کې چې په دې وروستیو کې پرې اوکراین هوایي بریدونه زیات کړي، د اوکراین شپږ بې پیلوټه الوتکې یا ډرونونه را غورځولي دي. کاسو ووایي چې د تېرې اونۍ د حملې په اړه د دوی د څېړنو په نتیجه کې داسې شواهد ترلاسه سوي چې ثابتوي سربیا غوښتل د کاسوو شمال له خپلې خاورې سره الحاق کړي. د کاسوو په وینا حمله کوونکي د سربیا په یوه پوځي اډه کې حملې ته چمتو کړی سوي وو. د کاسوو د کورنیو چارو وزیر جلال سوچلا پرون په یوه کنفرانس کې وویل چې د سپتمبر د 24مې په حمله کې چې د کاسوو په شمال کې سوې وه تر نوي زیاتو کسانو برخه اخیستې وه، چې په وسله والا جګړه کې درې حمله کوونکي او یو د کاسوو پولیس وژل سوي وو. د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ یو چارواکي وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو کارکوونکو لپاره اوس شرایط ډیر سخت دي. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې تر ټولو سخت شرایط له هغو مرستندویو سازمانونو سره د مالي مرستو کموالی رامنځته کړی چې په دې هیواد کې د بشري چارو فعالیتونه سرته رسوي. د بشري حقونو د دې مدافع د نورو څرګندونو تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن د ښځو پر کار د طالبانو لخوا لګول شوي بندیز ته په اشاره وویل چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت د مرستندویو کارکوونکو لپاره چې د دې په خبره بې پرې کار کوي فعالیت ډیر ستونزمن کړی دی.
د نړیوالو مرستندو یا سازمانونو عملیات تر ډیره بریده انعطاف منونکي دي، خو هغوی په افغانستان کې د خپل فعالیت د دوام لپاره له بحراني شرایطو سره مخ دي.
نوموړي په افغانستان کې د نړیوالو مرستندویو کارکوونکو لپاره د سختو شرایطو خبره داسې مهال کوي چې مرستو ته د اړو افغانانو شرایط ورځ تر بلې په خرابېدو دي. د ملګرو ملتونو په وینا اکثره کورنۍ نشي کولی چې خپل ماشومان ماړه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په دې وروستیو کې پرله پسې د بودیجې د کموالي له کبله خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې ژمی را روان دی او که لازمې مرستې سمدستي ور ونه رسیږي په میلیونونو بې وزلې افغانان به له سختو شرایطو سره مخ شي. د دې پروګرام د افغانستان د څانګې وین وحیدالله امانی ازادي راډیو ته ویلي چې دغه وضعیت به تر ټولو زیات ښځې او ماشومان اغېزمن کړي. د میرمن ګاسمن په خبره لویه ستونزه په افغانستان کې مرستو ته له سختو اړو کسانو سره د نړیوالو د مالي مرستو کمیدل دي.
تر ټولو لویه ستونزه چې بشري مرستندویه ډلې اوس په افغانستان کې ورسره مخامخ دي د مالي مرستو کموالی دی چې د هغوی ټول عملیات یې اغېزمن کړي دي او دې کار د ډېرو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام تیره اونۍ په یو راپور کې وویل چې په اوس وخت کې په 150 هیوادونو کې 40 میلیونه کسان له سختې لوږې سره مخامخ دي چې 15 میلیونه په افغانستان کې ژوند کوي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس سنډی مکن تیره اونۍ د سیشن بی پورز وویل چې له افغانستانه د وتلو نیت نه لري خو بودیجې ته اړتیا لري ځکه د خلکو ژوند په خطر کې دی. میرمن مکن وویل د بودیجې کموالی دا پروګرام اړ کړ چې په تیرو شپږو میاشتو کې 10 میلیونه افغانانو باندې بشري مرستې بندې کړي. د هغې په خبره دا هغه مرستې وې چې د دغو خلکو د ژوند ژغورنې یوه وسیله وه چې هغه یې هم له لاسه ورکړه.
ومردل چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو کارکوونکو لپاره اوس شرایط سخت سوي دي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي چې د دوی د مرستې رسونې چارې د بودیجې د کموالي له کبله ټکنۍ سوي دي. د دوی په خبره چې ممکن راروان جمعي ګڼو کسانو ته دوی خپلې مرستې ونیسي رسولی. په افغانستان کې ځینې بېوزلې کورنۍ بیا وایي چې سږکال د ژمي موسم لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه لري. د ازادي راډیو ته ویلي که څه هم د ژمي په درشل کې دي خو د بیکاری او پورونو له کبله خپل ورځنی لګښتونه هم نسی پوره کولای.
په داسې حال کې چې هوا سړیږي او د هیواد په ځینو سیمو کې د واورې ورښتونه پیل شوي، یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې سږ کال د ژمي موسم لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه لري. د دغو کورنیو سرپرستان وایي مخکې ښه کار او ښه عاید درلود، خو له تېرو دوو کلونو راهیسې بېکاره دي او آن د کور کرایه او ورځني لګښتونه هم په سخته پیرا کوي. د کابل اوسیدونکي پریسا وایي چې پخوا یې په یوه دولتي اداره کې کار کاوه، اوس بېکاره ده او د پلان میاشتنی عاید یې 4000 افغانۍ دی چې د ورځني ژوند لګښتونه یې هم پرې نه پوره کېږي.
زه د خپلې کورنۍ ډوډۍ ګټونکی وم. د ژمي د لګښت لپاره به مې هر میاشت له 2 تر 3 زره افغانۍ ځانګړې کولې، خو د وخت په تېرېدو سره زما عاید له ما څخه واخیستل شو. هیڅ نه لرو. موږ په دې انتظار یو چې یو څه خرڅ کړو او د ژمي لپاره سون توکي چمتو کړو. اوس موږ یوازې دومره کولی شو چې د سهار او ماښام لپاره ډوډۍ پیدا کړو. موږ د ژمي د سوخت لپاره هیڅ نشو چمتو کولای.
د لوګر ولایت اوسیدونکی حضرت علي هم وایي چې پوروړی دی او د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی چې د ژمي لپاره سون توکي واخلي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP پر خپل ایکس شبکه د هغو کورنیو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې چې په ژمي کې پر واورو د پوښل شویو غرونو شاته د دوی لاسنیوی پرې کېږي. دغه سازمان دا هم ویلي چې دوی ته د ژوند ژغورنې خوراکي توکو د رسولو لپاره لږ وخت لري. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو له مخې د هیواد په ځینو سیمو کې واوره ورېدل پیل شوي دي. د یادې ادارې مسؤلینو په یوه لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې هم د سالنګ په ګډون د بدخشان او نورستان ولایتونو په لوړو سیمو کې واوره ورېدلې وه. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر سون توکو د پلورونکو د معلوماتو له مخې په کابل ښار کې د یو خروار لرګیو بیه 8500 افغانۍ او د ډبرو سکرو د یو خروار بیه 8000 افغانۍ ده. خلک وایي دوی خپل دسترخوان او د خپلو ماشومانو ګېډو مړولو ته حیران دي، نو په دومره لوړو بیو کې په ژمي کې د خپلو کورونو تودولو ته څنګه تیاری ونیسي؟
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان د شوزو د والیبال ملي لوبډلې غړي هیله من دي چې په چین کې په آسیایي لوبه کې د دوی ګډون به نورو شوزو ته الهام ورکړي چې خپل خوبونه تعقیب کړي. دغه لوبډلې ته چې په افغانستان کې د شوزو پر ورزش د طالبانو د بندیز له امله له بهره په دې لوبه کې د ګډون اجازه ورکول سوې، نن له هانګ کانګ سره لوبیږي. د افغانستان د فوټبال ښځینه غړو تر دې مخکې له قزاقستان او جاپان سره لوبې کړي. دا هم په دې باب تفصیل.
د افغانستان د ښځو د والیبال ټیم یو شمېر غړي په دې باور دي چې په چین کې په آسیایي لوبو کې د دوی ګډون له دې پلوه هم ډېر مهم دی چې هغه به نورې افغان ښځې تشویق کړي چې د خپلو خوبونو له تعقیب لاس وانخلي. د دې ټیم یوې غړي مرسل خدري فرانس پرس آژانس ته ویلي د دې په باور د دوی ګډون افغان ښځو ته لویه هیله ورکوي چې خپل خوبونه تعقیب کړي او لاس ترې وانخلي. طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې وخت له رسېدو راهیسې پر نجونو او ښځو د نورو بندیزونو ترڅنګ د ورزش په برخه کې هم پر هغوی بندیزونه لګولي دي. د افغان ښځو د والیبال ملي ټیم د طالبانو له دغه بندیز او مخالفت سره سره له بهره په دې آسیایي لوبو کې چې د چین هانګ ژوی ان کوربه دی ګډون کړی دی. 25 کلنه خدري وایي د افغان میرمنو لپاره دا ډېره سخته وه چې په آسیایي لوبو کې ګډون وکړي، ځکه د دوی لپاره وضعیت ډېر ستونزمن دی او ټول خلک د افغانستان له وضعیت خبر دي. له دې مخکې د دې ټیم یوې بلې غړې رقیه محمدي هم ورته څرګندونې کړې وې. هغې تېره اونۍ په داسې حال کې چې د خپل ټیم د لومړنۍ لوبې لپاره په میدان کې تیاری نیوه وویل په دې لوبو کې ګډون نورو ښځو ته دا پیغام ورکوي چې دوی یوازې نه دي.
په افغانستان کې په اوس وخت کې انجونو ته د ورزش او تحصیل اجازه نه ورکول کیږي او په حقیقت کې منع دي، خو موږ دلته یو ترڅو هڅه وکړو چې د افغانستان د انجونو په استازیتوب خپل لاس اوچت کړو او اعلان وکړو چې تاسو یوازې نه یستئ.
په آسیایي لوبو کې د افغانستان په استازیتوب شاوخوا 160 لوبغاړو ګډون کړی چې 12 ښځینه لوبغاړو پکې له بهره ګډون کړی او دوی په دریو بېلابېلو رشتو کې لوبېږي. دغو افغان ښځینه لوبغاړو ته د اولمپیک نړیوالې کمیټې او د آسیا اولمپیک د ګډون زمینه برابره کړې ده. د افغانستان د ښځو د والیبال ټیم نن له هانګ کانګ سره لوبه کوي چې دا یې وروستۍ لوبه ده. له دې مخکې له قزاقستان او جاپان سره چې ورسره په یوه ګروپ کې دي لوبې ترسره کړې وې چې دواړه یې بایللې دي. د فرانس پرس په وینا سره له دې چې د افغان ښځو د والیبال ټیم له خپلو تکړه